کورم اجمل انت باشید. انت صاحب خوش آمدید.
ډیر زیاته مننه ستر فروغ قدرمنو دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار ته بچی شوی. د افغانستان د دفاع وزارت په هیواد کې وروستیو نامنیو د طالبانو پراخو حملو ته په اشاره وایي چې په 12 ولایتونو کې د وسلوالو پر ضد تهاجمي عملیات پیل کړي دي. د روزګان په خاص روزګان ولسوالۍ کې د ملي اردو سرتیری د مرستې غوښتنه کوي او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې د جرمني صدر اعظم وایي اروپایي هیوادونه پوهیږي چې د ایران اتومي تړون اوس بې عیبه نه دی، خو زیاتوي چې حتی له دې تړونه د امریکا تر وتلو وروسته هم باید هغه وساتل شي. دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل ان د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوم. د افغانستان د دفاع وزارت د طالبانو د وروستیو بریدونو زیاتوالي ته په اشاره وایي چې په 12 ولایتونو کې د محل تهاجمي عملیات روان دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان او پاکستان د دیني عالمانو ترمنځ پراخو غونډو پر جوړېدو موافقه شوې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له خپل سوري سیال بشار الاسد سره په سوچي کې کتلې دي. بشپړ خبر نه واوري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفانو پر ضد روان عملیات تهاجمي بڼه لري. د دفاع وزارت وایان جنرال محمد ردمنش د وسلوالو مخالفانو له حملو وروسته زیاتېدونکو نامنیو له کبله د خلکو د اندېښنو په ځواب کې وایي چې د دې بریدونو په وړاندې د افغان ځواکونو لخوا تهاجمي عملیات اوس مهال په 12 ولایتونو کې روان دي، خو د دوی ډېر تمرکز پر فراه، غزنی، اروزګان او هلمند دی چې د په وینا د وسلوالو بریدونه پکې زیات دي. جنرال ردمنش وویل چې په دې ترڅ کې له سلو زیات وسلوال مړه او ټپیان شوي او زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې د هیواد هوایي او توپچي ځواکونو ونډه مهمه ده. په تېرو دوو ورځو کې په فراه کې سختې جګړې وشوې. د باغلان، تلاو، برپک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده او د فاریاب، بلسراغ ولسوالۍ او د غزنی ځینې سیمې څو ځلې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوې. اخوا د افغانستان د دینی عالمانو د سولې عالي شورا وایي د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو ترمنځ د پراخو غونډو پر جوړېدو موافقه شوې. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان الله طاهری ازادي رادیو ته ویل چې ټاکل شوې په دې غونډو کې د دواړو هیوادونو سلګونه دینی عالمان ګډون وکړي.
پاکستان را موافقه کرده در سطح 200 تا 400
دوی پاکستان د دې غونډو له جوړېدو سره موافقه کړې. په دې غونډو کې به د افغانستان او پاکستان د 200 او 400 ترمن ځینی عالمان ګډون وکړي او د غونډې په اسلام آباد او کابل کې جوړېږي. د افغانستان د راډیو ټلویزیون او سینما او تیاتر نامتلو بغاړی فی عبادی پرون د درې او کلونو په عمر په حق ورسید. فی عبادی د فضل حق عبادی هنري نوم و. هغه له 1990 کال را په دې خوا له خپلې کورنۍ سره د اتریش په پلازمینه ویانا کې اوسېده او ډېره موده د ناروغۍ په بستر پروت و. عبادی د 1946 او 1950 کلونو ترمنځ لسیزه کې د مشهورو پرله پسې داستانونو او راډیوي ډرامونو له نامتلو بغاړو څخه و چې تر ډېره به یې منفي رولونه لوبول. د ملي راډیوي ملي راډیو ټلویزیون د ډرامو د څنګه پخانی مشر وحید سمدزی د عبادی د هنري مقام په اړه ازادي راډیو ته وویل:
خدای بخښل فی عبادی ډیر پیاوړی هنرمند و، ډیر ښه لوبغاړی و. دی وکولای شو چې د خپل خاص غږ په ارتباط عموما منفي نقشونه اجرا کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ ملي افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډلې د بنگلاديش په وړاندې د راتلونکي میاشتې د لوبو د لړۍ لپاره پوره چمتووالی نیولی ټاکل شوی چې د افغانستان او بنگلاديش ملي لوبډلې د جون له درېمې د جون تر شپږمې نېټې پورې درې شل ورځې لوبې وکړي. د دې لوبو د اهمیت په اړه د کرکټ بورډ سلاکار عز الله فضلي ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
موږ هم د ښه آمادګۍ سره دغه سیالۍ ته چمتووالی لرو، چې دا یو بینالمللي سیریز ده، درې شل ورځې سیالۍ دي او خورا غټرنش لري د دواړو ټیمونو دپاره او زه امیدوار یم انشاءالله چې په دې کې افغانستان ملي لوبډله هم یو ښه دستاورد.
په همدې حال کې د بنگلاديش د کرکټ بورډ مشر اکرم خان ویلي افغانستان یو ښه حریف دی او دوی به ورته په دې لوبه کې تر ټولو غوره لوبغاړي ولوبوي. اروپایي ټولنې یو حقوقي پروسه پیل کړې څو پر هغه اروپایي شرکتونو چې له ایران سره تجارتي راکړه ورکړه کوي د امریکا بندیزونه نرم کړي. د اروپایي کمیسیون رئیس ژان کلاود یونکر پرون وویل چې اروپایي ټولنه به د شرکتونو د ممانعت د قانون یا تګلارې په نوم د یوې حقوقي پروسې فعالول پیل کړي. پاکستانی چارواکي وایي امنیتي ځواکونه په کوټه کې د یوې لویې تروریستي حملې مخه ونیوله او د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 15 تنه انتحاریان ووژل. د پاکستان پوځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د تروریستي ډلې غوښتل په کوټه کې پر اف سي یا دولتي ملیشو حمله وکړي. د خبر پاڼې له مخې 15 تنه انتحاریان چې چاودیدونکي موادو بار موټر کې سپاره وو د ملیشو د مرستې مرکز ته د ننوتلو هڅه وکړه خو سرتیرو پر تروریستانو هدف ته لرستو مخکې ډزې وکړې او ویې وژل. د پوځ خبر پاڼه زیاتوي چې په دې برید کې څلور ملیشه سرتیري هم ټپیان شوي دي. له دې پیښې څو ساعته مخکې په نوخار کې دولتي ملیشو پر کاروان انتحاري حمله وشوه چې لس سرتیري پکې ټپیان شول. د دې دواړو حملو مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. دوستان تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. افغانستان کې د وسلوالو طالبانو روسي حملو ته په پام د دفاع وزارت وایي چې په 12 ولایتونو کې د وسلوالو پر ضد تهاجمي عملیات پیل کړي دي. اخوا د روزګان په خاص روزګان ولسوالۍ کې د ملي اردو سرتیري د نور مرستې غوښتنه کوي. په دې مسلو په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان د ملي موزیم رئیس د چین د رسنیو هغه ریپورت رد کړ چې ګواګي د امنیتي ستونزو له کبله د افغانستان د باختر خزانه په دغه هیواد کې په موقته توګه ساتل کیږي. په داسې حال کې چې د هند په کشمیر کې نامنی دوام لري، د هندوستان حکومت اعلان کړی چې د روژې د میاشتې په ترڅ کې به په کشمیر کې د یاغیانو په وړاندې عملیات ودروي. که وختو د سیمې او نړۍ په اړه ځینې نور رپورټونه هم لرو. په اونیزو پروګرامونو کې بدام په اونیزو پروګرامونو کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف مشترک پروګرام او همدارنګه کور کلی اورېدلی شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفانو پر ضد روان عملیات تهاجمي بڼه لري. په داسې حال کې چې په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو لخوا پراخې حملې پیل شوي. عام افغانان د افغان ځواکونو د جنګي تکتیکونو او د پوځي عملیاتو د اغېزو په اړه پوښتنې لري او اندېښمن دي چې د جګړو سږنی فصل ښایي تر پخوانیو هغو هم خونړی وي. دې اندېښنو او پوښتنو ته د دفاع وزارت ویان ځواب وویلې. جزئیات احمد تکل دروري.
د افغانستان دفاع وزارت د پسرلی په پیل کې چې د جګړو د پیل موسم ویلی و، افغان دفاعي امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې په ډګر کې په تعرضي حالت کې دي. په تیرو دوو اونیو کې فراه ولایت د سقوط تر بریده ناامن شو. په هلمند، اورزګان او غزنی کې خونړۍ جګړې وشوې او ګڼ ملکی وګړي او دولتي سرتیري مړه او ټپیان شول. افغان چارواکي وسلوالو مخالفینو ته هم د درنو تلفاتو د اړولو ادعا کوي. د جګړو خلک له یوې خوا اندېښمن کړي او له بلې خوا یې د حکومتي ځواکونو د جنګي تکتیکونو او پوځي اقداماتو د اغېزو په اړه یو لړ پوښتنې رابرسیره کړي دي. خو دفاع وزارت د دې اندېښنو او پوښتنو په ځواب کې وایي چې د وسلوالو مخالفینو د حملو په وړاندې د دوی عملیات تهاجمي بڼه لري. د دفاع وزارت ویان محمد رادمنش ازادۍ راډیو ته وویل چې دا تهاجمي عملیات اوس مهال روان دي.
زمونږ ملي او دفاعي ځواکونه کله چې عملیات ته شروع کړي دا عملیات تهاجمي ده او مونږ د ټولو دشمنانو په مقابل کې چې د خارج نه په افغانستان کې ځینې تهدیدات رامنځته کړي خپل ظرفیت استعمالوو. معنا یې دا ده چې مونږ په تهاجمي شکل د دوی په مقابل کې خپل فعالیت سرته رسوو.
خغلی رادمنش زیاته کړه چې دا عملیات په 12 ولایتونو کې روان دي خو ډیر تمرکز پر هغو سیمو دی چې وسلوالو مخالفینو حمله پکې زیاته کړې دي. د دفاع وزارت ویاند وایي په دې ترڅ کې لسلو زیات وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. جنرال رادمنش وایي په دې عملیاتو کې د هیواد د هوایی او توپچی ځواکونو ونډه خورا زیاته مهمه ده.
سلور منطقه سي غزنی، اورزګان، هلمند او فرادی په داسه مناطقو کې خپل ټول زور اچو سي د دشمن لیکه مهمات قطارونه او مواضع د منځ یوسو. اما مونږ لازم ګنو سي د هوایي قواوي او توپچی قوا په خطو کې استفاده وکړو.
په افغانستان کې جګړه د تل په شان د پسرلی لپایل سره سم تودې شوې، خو تر دې دمه زور او تلفات تر نورو کلونو زیات دي. په تیرو دوو ورځو کې په فرا کې سختې جګړې وشوې. د بغلان تلو برفک ولسوالي تر اوسه هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده، او د فاریاب بلچراغ ولسوالي او د غزنی ولایت ځینې سیمې څو ځلې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوې. یو شمیر کارپوهان وایي د افغانستان ولسوالۍ او حتی د ځینو ولایتونو مرکزونه هومره کوچني ښارګوټي دي چې نیول یا له لاسه ورکول یې د جګړې هیڅ لوري ته هم د پام وړ برلاسي نه ورکوي، خو افغانستان او د خلکو ژوند یې ناامنه کولای شي.
بلخوا د روزګان په خاص روزګان ولسوالۍ کې د ملي اردو سرتیري د مرستې غوښتنه کوي. د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ د ملي اردو یو شمېر سرتیرو د پنجشنبې په ورځ د ټلیفون له لارې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوالو طالبانو محاصره کړي او باید اضافي سرتیري ور ورسیږي. شریف الله شرافت په اړه رپورټ لري.
د اورزګان خاص اورزګان ولسوالۍ وسلوالو طالبانو له تیرې یوې اونۍ راهیسې محاصره کړې او د سپکو او درنو وسلو پیرونه ورباندې کوي. په دغه ولسوالۍ کې د ملي اردو میشتو سرتیرو د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه وویل چې وسلوالو طالبانو سخت محاصره کړې او چار چاپیره پرې راڅرخېدلې دي، او په خبره چې آن د ولسوالۍ ودانۍ ته هم اوس اور اچولې او یو کمپ یې هم ورسکوت کړی دی. د ملي اردو دغه سرتیری زیاتوي چې د تیرې شپې رئیس یې 15 ملګري وژل شوي او 10 تنه یې هم ژوندي ورک دي.
ولسوالۍ باندې مدیریت ته مور اچولې، ولسوالۍ ته مور اچولو د ازمن یو کم چې دی دا نمایي سقوط کړی، یو کم پاتې دی. بېخي شدید جریان لري جنګ پیلانه. زموږ خو تقریبا 10 نفره پیلن نګره کدي کوم شهیدان چې پوستو کې وزد جسدونه پاتې دي هملته، یو څو شهیدان چې دلته داخل کم کې سره 10-15 نفرو پر کومه شهیدان لرو. نور زخمیان هم دي، بل نه خبر نه یاسو چې چېرته په سنګر کې پاتې دي. نور هېڅ معلومات نه لرو چې کوم ځای کې پاتې دي. زخمیان او شهیدان ډېر لرو. مونږ
دوی وایي خوراکي توکي او مهمات یې هم اوس پر خلاصېدو دي، او په خبره یې کچېري ولایتي اداره او مرکزي اداره ورسره عاجله مرسته ونه کړي نو ولسوالۍ به د والو طالبانو لاس ته ولويږي او سکوت به وکړي. د ملي اردو دغه سرتیری زیاتوي چې د غلطه د وسلوالو طالبانو سره بهرني وسلوال هم ملګری دي او شمیر سلګونه تر رسیدي.
نو خوراکه لا شان مخې مهمات هم خلاصې اسوره تقریبا لاس درافت یې شولې درافت د جنگ جریان لري. نو مخې مهمات تر سره مونږ کم لرو. ټول بهرني دي، بهرني دي، ټول دریشي هر شی له زریا الهزار هر شی منظم دي. والا خوشتر حکومت هستیم ما تا دو ساعت دیگه که حکومت بر ما برسه. اگر نرسید باز وضعیت کل ما خراب است. ما توپ ما را در داده بود.
د سرتیرو د دغه ستونزو د هوارولو په مخه مو په اورزګان کې د ملي اردو د څلرمې پلې لیوا د اورزګان ولایت مقام او د دغه ولایت د امنی کمانډانی دروازې وروټکولې. د امنی کمانډانی او لیوا مسولین په خپلو ادارو کې نه و، او د ولایت مقام مسولین بیا په خواږه خو بیده و او خبرو کولو ته حاضر نه سو. د دفاع وزارت مسولین بیا د سربازانو دغه خبرې ردوي خو جګړه مني. د ملي دفاع وزارت مرستیال سرپرست ویان محمد ردمنی شازادی راډیو تویل چې یادی ولسوالۍ ته تیر شپه زپی سرتیر استولې، او په خبره چې هلته اوس وضعیت آرام دی.
مونږ هم هلته عملیات لرو، او هم مونږ خپل قطعات او پولیس ملي ته اقالات کړی، او وضعیت هلته تر کنټرول لاندې دی. نو نور خلک تاسو ته راپور درکړي هغه څه نه، بلکې د مونږ تر کنټرول لاندې دی.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د یو دولتي باوري سرچینې له کوله په یاد ولسوالۍ کې 4 ورځې وړاندې 20 د ملي اردو نور افغان سرتیري هم وژل شوي وه. د اورزګان پر خاص اورزګان ولسوالۍ وسلوالو طالبانو له تیرو 2 کلونو راهیسې لارې تړلې، او امنیتي مسولین یادې ولسوالۍ ته د هوا له لارې اکمالات کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په کابل ښار کې یو شمیر بې وزلې کسان د کار له نشتوالي شکایت کوي او د هیواد له سوداګرو او پانګوالو او حکومت غواړي چې د روژې په مبارک میاشت کې ورسره مرستې وکړي. دوی وایي شپه ورځې په وچه ډوډۍ تېره کړې او مرستو ته اړ دي. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې بیکاری او بیوزلي عمده لامل دی چې د هیواد ګڼ شمیر خلک یې له مختلفو ستونزو سره مخ کړي دي. سپینګیری شیرداګل یو مزدور دی چې ټوله ورځ مزدوري کوي او تر ماښامه 40 یا 50 افغانۍ ګټي. دی وایي تېره شپه یې وچه ډوډۍ خوړلې ده.
حکومت باید میتمکاری وکړي، پیسې راکوي، کومه غله راکوي، کوم شی کرایه کی.
د کابل ښار دغه بیوزلي اوسیدونکي بیکاري له هیواده د تېښتې او داسې نورو ستونزو لامل ګڼي. دوی وایي د بیکارۍ له امله ورته عادي او د روژې، اخترونو او نوي کال ورځې هیڅ توپیر نه لري. د افغانستان خلک د روژې د میاشتې په رارسېدو سره یو لړ ځانګړي آداب او دودونه لري چې له اړو بېوزلو سره مرستې په دغو دودونو او د خیر په کارونو کې راځي. محمد آصف د کابل ښار یو بل اوسېدونکی دی چې دی هم د شیرداګل په شان ټوله ورځ د ښار په واټونو کې لاسګاډۍ ګرځوي او په ډېرو کړاوونو ځان او کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ ګټي. د هیواد یو شمیر دینی عالمان وایي د روژې میاشت د خدای د میلمستیا میاشت ده چې خلک پکې په عبادت، تقوا او د نفس پر ضد د مبارزې له لارې ځانونه خدای ته نږدې کوي. د دغو عالمانو له جملې بحرالدین جوزجاني د هیواد له سوداګرو او پانګوالو غواړي چې د خدای د رحمت په دغه میاشت کې د بېوزلو لاسنیوی وکړي.
ماه رمضان در کنار که یک ماه بود عبادت
در روژه میاشت دی درسن چه دی عبادت اړخ لري چې پشپکی کی قیام او دورز روژه ولري. لوټو لو خیر غختون کو سوداګر غواړو چې دی یو بیوزلی یتیم او د ټولنې داړو کسانو په لاسنیوي سره خپل ایمانی او انساني مسولیت ادا کړي. په دې توګه به مو د خدای او د ملت پر وړاندې مسولیت ادا کړی وي.
په وروستیو کلونو کې د روژې د میاشتې په رارسېدو سره ځینې سوداګر او پانګوال له بېوزلو کسانو او کورنیو سره د خوراکي موادو او د نغدو پیسو مرستې کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه که څه هم ناامني د بازار د کاروبار لپاره عمده ستونزه ګڼي، خو وایي چې سوداګري هڅولي چې د روژې په میاشت کې له بېوزلو سره مرستې وکړي. د دغه خونې مرستیال خانجان الکوزی آزادی راډیو ته وویل
مونږه بي ته د خپل لارې نه رحنمود ورکړی دی او دا هم تشویق کړي دي په دې باندې چې هم قیمتي رانشي، هم نرخ ټیک نشي او هم دوی خپل کومکونه د مستحقینو سره او د هغه خلک چې مستحق دي، غریب دي، په دې روژې مبارکه میاشت کې دغه دوی وعده کړې ده.
مدني فعالان له بېوزلو سره د مرستې په لار کې د خلکو هڅول مهم ګڼي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي د ټولو جماعتونو ملا امامانو ته سپارښتنې کړي چې د اسلام له نظره له بېوزلو سره د مرستو د ثواب په اړه خلکو ته تبلیغ وکړي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د ملي موزیم رئیس د چین د رسنیو هغه ریپورت رد کړی چې ګواګي د امنیتي ستونزو له کبله د افغانستان د باختر خزانه په دې هیواد کې په موقته توګه ساتل کیږي. فهیم رحیمی وایي دا اثر د افغانستان او چین ترمنځ د قرارداد له مخې وازې د ننداري لپاره دغه هیواد ته لیږدول شوي. ملالۍ بشیر د دې ریپورت جزئیات تراوري.
د افغانستان لسګونه لرغونی آثار اوس مهال په چین کې دي او د دې هیواد په بیلابیلو موزیمونو کې ننداره ته وړاندې کیږي. د افغانستان د ملي موزیم رئیس فهیم رحیمی د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چین په 2013 کال تر پایه د افغانستان د باختر خزانه قربوي. په دې وروستیو کې د چین یو شمیر رسنیو راپور ورکړ چې د افغانستان د لرغونو آثارو د خوندیتوب لپاره چین پریکړه کړې چې دا آثار په موقتی ډول په خپل دولتي موزیم کې وساتي. خو د افغانستان د ملي موزیم رئیس فهیم رحیمی دا راپورونه ردوي او وایي چین له افغانستانه غوښتي چې د افغانستان د لرغونو آثارو ننداره دي په هغه هیواد کې د دوو کلونو لپاره تمدید کړي، خو د افغانستان لخوا یې دا وړاندیز رد سو. ښاغلی رحیمی په دې اړه وویل
قرارداد دست در اول 2018
له چین سره قرارداد د 2013 کال په لومړیو کې لاسلیک شو او د 2013 کال تر پای دوام کوي. چین غوښتنه وکړه چې دا ننداره د 2 کال نور دوام وکړي، خو د افغانستان کابینه د 2 کلونو غوښتنه رد کړه او د افغانستان د لرغونو آثارو خزانه به په چین کې د 1 کال لپاره ننداره ته وړاندې شي.
د باختر خزانې لرغونی آثار له 2014 کال راهیسې په فرانسه، ایتالیا، هالند، امریکا، استرالیا او جاپان کې نندارې ته وړاندې شوي دي. ښاغلی رحیمی د افغانستان د لرغونو آثارو د خوندیتوب په اړه اطمینان ورکړ او ویل
دا یوازې 211 لرغونی آثار دي، خو له 10,000 زیات لرغونی آثار اوسمهال د افغانستان په موزیم کې پراته دي. موږ چې هغه خوندي ساتو نو دا 211 آثار هم ساتلی شو.
د افغانستان د ملي موزیم رئیس په نورو هیوادونو کې د افغانستان د لرغونو آثارو نندارتونونه د افغانستان د کلتور په ترویج کې ګټور ګام وباله او ویل چې له دې لارې راتلونکي عواید د دولت بودیجې ته ځي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي له هیواده د باندې د افغانستان د لرغونو آثارو د نندارتون 40% عواید افغان حکومت ته سپارل کیږي.
دوستانو و موردل چې د افغانستان د ملي موزیم رئیس د چینایي رسنیو هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې د باختر خزانه په موقته توګه په چین کې د امنیتي دلایلو له کبله ساتل کیږي. اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفی الله ستانکزی ورته کتنه کړې.
په هوایي بریدونو کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه ناقصې څېړنې د هغه مطلب عنوان دی چې د بشري حقونو د سار سازمان خپرونې لیکلی. په دغه مطلب کې د بشري حقونو د سار سازمان په حواله راغلی چې د امریکا متحده ایالاتونو او افغانستان حکومتونه د ناقانونه احتمالي هوایي بریدونو په اړه لازمې څېړنې نه دي کړي. د مطلب په دوام راغلی دا کار ممکن د ملکیانو د تلفاتو زیاتېدو ته لا نور هم لار هواره کړي. د بشري حقونو د سار سازمان ویلي په ننګرهار او نورو ولایتونو کې د هوایي بریدونو د زیانمن شویو خلکو د خبرو په اساس داسې ښکاري چې افغان او امریکایي ځواکونو د ملکیانو د مرګ ژوبلو او زیانونو په پلټنو کې پاتې راغلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي په دغه هیواد کې له 2014 کال راهیسې د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ د کندوز ولایت په دشتارچی ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په بمباریو کې د وژل شویو خلکو له کورنیو بښنه وغوښته. ښاغلی غنی ویلي د مشروع حکومت او جنایتکارانو ترمنځ توپیر دا دی چې مشروع حکومت د خپلو تېروتنو په خاطر بښنه غواړي. د رپورټونو په اساس د کندوز په دشتارچی ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو لخوا د اپریل په 2مه په شوي بمباری کې د 150 ماشومانو په شمول لږ تر لږه 50 افغانان وژل شوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغان پوځیانو د شمیر په اړه د زده او نقیز رپورټونو پر سر یو مطلب لیکلی. ورځپاڼې د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو د مطبوعاتو څانګې د مسؤول مارټین اوډانل په حواله ویلي چې د افغان پوځیانو د شمیر په اړه خپرو شویو رپورټونو دوی متعجبه کړل. سیګار د اپریل په 1مه رپورټ ورکړی و چې د افغان پوځیانو شمیر 2,609 تنو ته راښکته شوی، خو بیرته یې د مې په 8مه اعلان وکړ چې دا شمیر ناسم دی او اصلي شمیره 3,012,028 تنه دی. له ډېره وخته د افغان پوځیانو رسمي شمیر 3,014 تنه یادېده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې یا سیګار مشر جان سوپکو د امریکا کانګرس ته د اپریل 1مه رپورټ په نوې زمینه کې ویلي چې د امریکا پوځ دوی ته د افغان پوځیانو ناسم شمیر ورکړی و. واشنگتن پوسټ لیکلی تر دې مخکې هم سیګار ادارې په دې چې امریکایي پوځیانو معلومات نه ورسره شریکول او حساسې بلل لانجه کړې ده. دا ځل بیا د سیګار ادارې مشر جان سوپکو ویلي چې د امریکا دفاع وزارت باید دوی ته دقیق معلومات ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند محمد رادمنش د سیګار ادارې تر لومړي رپورټ وروسته وویل چې د پوځ شمیر د ترخیص، معلولیت او مرګ ژوبل په خاطر په تقریبي لحاظ کمیږي، خو په خبرې دا کمښت بیرته د جلب او جذب له لارې پوره کیږي. خو اوس واشنگتن پوسټ د سیګار د زمیموی رپورت لمخې لیکلي له افغان پوځ سره د یو ځای شویو 10,000 پولیساتو ځواکونو شمیر لومړی نو یاد شوی او په همدې خاطر دا تناقض رامنځته شوی دی.
اروپایي ټولنې یوه حقوقي پروسه پیل کړې څو پر هغه اروپایي شرکتونو چې له ایران سره تجارتي راکړه ورکړه کوي د امریکا بندیزونه نرم کړي. په عین حال کې د فرانسې ولسمشر د ایران له اټومي موافقې د وتلو په خاطر د امریکا سره د تجارتي جګړې احتمال رد کړی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر اروپایي شرکتونو د امریکا د بندیزونو له ویرې له تهران سره تجارتي اړیکې پرې کړې. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
اروپایی ټولنه نن یو حقوقي پروسه پیلوي څو پر هغو اروپایی شرکتونو چې له ایران سره تجارتي راکړه ورکړه کوي د امریکا بندیزونه نرم کړي. د اروپایی کمیسیون رئیس ژان کلاود یونکر پرون وویل چې اروپایی ټولنه به د شرکتونو د ممانعت د قانون یا تګلارې په نوم د یوې حقوقي پروسې فعالول پیل کړي. یونکر د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې د اروپایی ټولنې او لویدیز بالکان د سرمشریزې په پای کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې اروپایی ټولنه به په ځانګړي ډول خپل کوچني او متوسط شرکتونه چې په ایران کې پانګونه کړې ده خوندي کړي. د متحده ایالاتو د خزانې وزارت اروپایی شرکتونو ته نوي ورځې مهلت ورکړی چې د امریکا د نویو بندیزونو له نافذېدو مخکې له ایران سره خپلې ټولې تجارتي معاملې ختمې کړي. روسل د چې ولس مشر ډونالد ترامپ له ایران سره له اټومي موافقه د امریکا د وټلو اعلان وکړ. د اروپایی ټولنې مشرانو وویل چې په دې موافقه کې به پاتې شي، خو له دې سره سره اروپایی شرکتونه له داسې یو حالت سره مخامخ شوي دي چې یا باید له امریکا سره اړیکې غوره کړي یا له ایران سره. په پرونۍ خبري غونډه کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د ایران له اټومي موافقې د وتلو په خاطر له امریکا سره د تجارتي جګړې د پیلولو احتمال رد کړ، خو هغه په عین حال کې هغه خطرناک حالت هم تایید کړ چې نړیوال شرکتونه له ایران سره د راکړې ورکړې له کبله ورسره مخامخ دي. زه باور لرم چې زموږ دنده په سیمه کې د ثبات ټینګول دي. زموږ اصلي لیوالتیا له سوداګرۍ او د شرکتونو له ګټې سره نه ده، او دا هم نه غواړو چې په سیمه کې له دې یا هغه لوري سره ملګري شو، بلکې هدف مو دا دی چې ثبات یقیني کړو. موږ به د امریکا په وړاندې د ایران ملګري هم نه شو. ولسمشر ترامپ تیرونی اعلان وکړ چې متحد ایالات به له ایران سره د شپږو پیاوړو هیوادونو د 2015 کال له اټومي موافقې ووزي، او پر ایران به هغه بندیزونه نه وکړي چې د دې موافقې له مخې فسخه شوي وو. برتانیا، فرانسې او جرمني چې هغوی هم دا موافقه لاسلیک کړي، هڅه پیل کړي چې واشنگتن د دې موافقې منلو ته وهڅوي.
بلخوا د جرمني صدر اعظم وایي اروپایي هیوادونه پوهیږي چې د ایران اټومي تړون اوس بیا نه دی، خو زیاتوي چې حتی له دې تړون نه د امریکا تر وتلو وروسته هم باید دا تړون خوندي شي. فریبا ظاهر په اړه جزئیات لري.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د مې پر اولسمه یا نن د بلغاریا په مرکز صوفیه کې خبریالانو ته وویل دا وایي اروپایي ټولنه په دې هم نظر و چې د ایران اټومي تړون اوس بې عیبه نه دی، خو باید په دې تړون کې پاتې سي او له ایران سره د بالستیک توغندوی پروګرام په څیر پر نورو مسایلو ډېرې خبرې وکړي. په صوفیه کې د اروپایي ټولنې په سرمشریزه کې ګډونوالو تېره ورځ خپلې ژمنې بیا تکرار کړې چې هڅه به وکړي د 2015 کال د اټومي تړون خوندي وساتي او هغه اروپایي کمپنۍ خوندي کړي چې په ایران کې سوداګري کوي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون نن وویل چې اروپایي ټولنه هڅه کوي د دوی هغه کمپنۍ چې له ایران سره سوداګري لري د امریکا له نویو بندیزونو خوندي کړي، که څه هم تر دې وړاندې د نړۍ تر ټولو لوی تدارکاتي شرکت ای پی مولر مایرسک او د فرانسې د تیلو شرکت ټوټال اعلان کړی چې دوی د امریکا د نویو بندیزونو د رعایتولو لپاره له ایران وځي. ټوټال لومړنۍ لویه اروپایي کمپنۍ و چې په 2018 کال کې پر ایران د بندیزونو د لیر کېدو وروسته په هغه هیواد کې فعالیت پیل کړ. ایمانویل ماکرون په صوفیه کې رسنیو ته وویل نړیواله کمپنۍ چې ګټې یې په څو هیوادونو کې دي خپل انتخاب د خپلو ګټو پر اساس کوي، دوی باید دغه اختیار ته دوام ورکړي. ټوټال ویلي که د امریکا د نوي بندیزونو څخه یې خوندیتوب ډاډمن نسي، نو د نومبر تر 4مې پورې به د ایران د جنوبي پارس د طبیعي ګازو د پراختیا له پروژې څخه چې 2 میلیارد ډالر ارزښت لري ووزي. د ایران په پرله پسې ډول د ټوټال پروژه د دغه هیواد اټومي تړون د بریالیتوب یوه نښه بلل ده چې د ایران د تیلو او ګازو د مهمو کمپنیو په بیا راژوندي کولو او عصري کولو کې مرسته کوي. د امریکا د خزانې وزارت تېره اونۍ بهرنیو کمپنیو ته یاداشت ورکړی و چې دوی له دریو تر شپږو میاشتو وخت لري مخکې تر دې چې د امریکا د بندیزونو د سرغړونې له کبله له احتمالي جریمې سره مخامخ سي له ایران سره خپلې سوداګرۍ بندې کړي. امریکا تر دې وړاندې هم اروپایي او آسیایي بانکونه او د میلیاردونو ډالرو سوداګرۍ د دوی د بندیزونو د نه مراعاتولو له کبله جریمه کړې دي. ایران پر اروپایي مشرانو غږ کړی چې د دې تړون له مخې د اقتصادي ګټو دوام تضمین کړي او خبرداری ورکړ که دا کار ونه سي تهران به د یورانیمو د بډاینې چاري پیل کړي.
دوستانو وس هم اسمت ساروان تا وګدو د بمو د فضائي علومو د څېړونکو له هغه نوې موندنې خبر کی چې د فضائي او بخښي چې د شمسي نظام څخه بهاري یو نوې سیاره موندلې.
د فضائي علومو څېړونکي وایي چې له شمسي نظام د باندې یو کوچنی سیاره موندلې چې زیات کاربن لري. د سپیس وی پانی د راپور له مخې ساینس پوهانو دا سیاره گی د هابل ټیلیسکوپ په وسیله کشف کړې ده. دوی وایي تر اوسه نه پوهیږي چې دا سیاره ولې له شمسي نظام بهر ده. څېړونکي وایي دا کوچنی سیاره یا عجب اسماني شی له کاربن څخه ډکه ده. دا له شمسی نظام د باندې لومړنۍ سیاره ده چې کاربن پکې لیدل کیږي. ساینس پوهان وایي چې دا سیاره د مریخ او مشتری د وړو سیارو په کمربند کې جوړه شوې، خو د خلق کېدو له ځایه 2 میلیارد کیلومتر لري، یعنی کوپر بیلټ ته رسیدلې ده.
دوستانو سم یو اربیا د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفانو پر سر دی روان عملیات تهاجمي بڼه لري او دا مهال په 12 ولایتونو په ځانګړې توګه په فراه، غزنی، روزګان او هلمند کې متمرکز دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو ترمنځ پراخو غونډو پر جوړېدو موافقه شوې ده. د افغانستان د راډیو، ټلویزیون او سینما او تیاتر نامتو لوبغاړی فی عبادی پرون د 23 کلونو په عمر په حق ورسید. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډلې د بنگلاديش په وړاندې د راتلونکي میاشتې د لوبو د لړۍ لپاره پوره تیاری نیولې. اروپایي ټولنې یوه حقوقي پروسه پیل کړې څو پر هغه اروپایي شرکتونو چې له ایران سره تجارتي راکړه ورکړه لري د امریکا بندیزونه نرم کړي. پاکستانی چارواکي وایي امنیتي ځواکونو پرون په کوټه کې د یوې لویې تروریستي حملې مخه ونیول او د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 15 تنه انتحاریان ووژل. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له خپل سوري سیال بشر الاسد سره د تورې بحیرې په ساحلي ښار سوچ کې وکتل. دوستانو دا د ازادۍ راډیو ده. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو .com کې هر وخت چې وغواړئ وګورئ. بوسنیا هڅه کوي چې په هغو زرګونو پناه غوښتونکو په وړاندې اقدام وکړي چې هڅه کوي له دغه هېواد ځانونه غربي اروپا ته ورسوي. د بوسنیا چارواکي او مرستندوی ادارې په دې باور دي چې دغه ستونزه په یو کړکیچ بدلیدای شي. صالح محمد صالح په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات تروري.
د روان میلادي کال لپاره د سوریې، عراق، ترکیې، الجزایر او افغانستان شاوخوا 4000 پناه غوښتونکي بوسنیا ته رسیدلې دي. خمرستندوی ډلې وایي په 2018 میلادي کال کې د دغه سي پناه غوښتون کشمیر یوازې 155 تنو ته رسیدي. اکثریت پناه غوښتون کې غوړي له بوزنیا څخه کرویشیا ته چی د اروپایي ټولنې غړي هواد دی واوړي او له هغه ځایه ځانونه غربي اروپا ته ورسوي. خو 1500 کسان چې غربي اروپا ته د تګ مخنیوي سوی په بوزنیا کې شپې ورځې تیروي. د بوسنیا هرزګوینا حکومت دغه پناه غوښتونکو ته د سرپناه او نور وسایلو د برابرولو توان نه لري، ځکه په سرایبو کې د دغه کسانو لپاره یوازې یو مرکز ته چې 200 بسترونه لري. او د بوسنیا د امنیت د وزیر دراګان میکتیچ په خبره دغه مرکز ته د ورځې له اتیا څخه تر 150 پورې نور کسان ور روان دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي اټکل کړي چې بوسنیا ته په اونۍ کې له 350 څخه تر 400 پورې د نویو پناه غوښتونکو تګ ادامه پیدا کړي. د پلازمین سرایبو په مرکزی پارک کې په لسګونو کسان په پرانستې فضا کې شپې سبا کوي یا یې هم په کوچنیو خیمو کې اړولې دي. د سرایبو اوسیدونکي له دغو کسانو سره د خوراک او کالیو مرسته کوي. د اروپا د بشري حقونو د شورا کمشنری دنیا میاتوویچ د تیرې سې شمې په ورځ د بوسنیا چارواکو ته په یوه لیک کې شکایت کړی چې د دې ستونزې د حل لپاره منظمه هڅه نه کیږي. هغې د هغو کورنیو یادونه کړې چې له خپلو ماشومانو سره پر سړکونو بیدیږي او خوراکي مواد نه ورسیږي. میرمن میاتوویچ ویلي چې په دې اړه اندېښمنه ده او دا حالت دغسې دوام نسي کولی. د کډوالۍ په نړیوال سازمان کې د بشري حقونو یو بل چارواکي ویلي هر څومره چې دا وضعیت دغسې دوام کوي په هماغه اندازه په دغه هېواد کې د بشري بحران خطر پراخیږي. په 2015 میلادي کال کې تر 1 میلیون زیات پناه غوښتونکي د بالکان حوزې له طریقه اروپا ته رسیدلي، خو وروسته د بالکان حوزې هیوادونو د دغو پناه غوښتونکو او کډوالو په وړاندې خپل سرحدات وتړل. په روان میلادي کال کې زیاتو پناه غوښتونکو د ترکیې او یونان له لارې ځانونه نورو اروپایي هیوادونو ته رسولي دي. هغه پناه غوښتونکي چې هڅه کوي کرویشیا ته داخل سي د پولیسو له خراب چلند څخه شکایت لري او وایي چې ځینې د پولیسو لخوا وهل، ټکول سوي، پیسې او نور شیان ورڅخه لوټل سوي دي. د بوزنیا په شمال لویدیځ کې په یو کم کې له 200 څخه تر 250 پورې پناه غوښتونکي ژوند کوي. خدای وایي چې د سرایبو په نسبت چې خلک پر سړکونو بدیږي، دلته وضعیت یو څه بهتره دی.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشر له وسلوالو مخالفانو څخه غوښتي چې د روژې د میاشتې د درناوي لپاره د ناامنۍ او تاوتریخوالي لاس واخلي، خو لا هم د هیواد په بېلابېلو سیمو کې جګړې روانې دي. په همدې حال کې د هند حکومت پرون اعلان وکړ چې د روژې د میاشتې په ترڅ کې به په کشمیر کې د یاغیانو په وړاندې عملیات ودروي. د پاکستان لشکر طیبه ډلې دغه اوربند رد کړی، خو حزب المجاهدین چې په کشمیر کې د یاغیانو تر ټولو لویه ډله ده تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. فریبا ظاهر په اړه نور خصوصیات لري.
د هند حکومت د مې پر 14 نیټه اعلان وکړ چې د روژې میاشتې په ترڅ کې به د دغه هیواد ځواکونه د کشمیر په لانجمن سیمه کې د یاغیانو پر وړاندې عملیات وځنډوي. دا په تیرو 13 کلونو کې لومړی ځل دی چې هند داسې یوه پریکړه اعلانوي. وروستی ځل په 2000 میلادي کال کې هند د روژې میاشتې په مناسبت په کشمیر کې اوربند اعلان کړی و. خو د فرانس پریس خبري ایجنس په لیکنه د پاکستان لشکر طیبه ډلې دغه اوربند رد کړی او هغه یې یوه ننداره بللې ده. هند د پاکستان لشکر طیبه ډله تورنوي چې په ممبئی کې د 2008 کال په بریدونو کې لاس لري، چې په نتیجه کې یې لږ تر لږه 164 تنه ووژل شول. لشکر طیبه ویلی چې دغه اوربند ته د دې ډلې د هغو قربانیانو په وړاندې د ګناه په سترګه ګوري چې د ازادۍ لپاره جنګېدلې دي. د کشمیر په لانجمنه سیمه کې چې د هند او پاکستان ترمنځ پراته ده او دواړه هیوادونه د مالکیت ادا کوي، شاوخوا 1500 هندي پوځیان دېره دي. د هند کورنیو چارو وزیر رنجیت سنگ پر ټویټر د پیغامونو په لړۍ کې لیکلی چې دغه پریکړه د دې لپاره سوي چې مسلمانان وکولای سي په سوله ییزه فضا کې د روژې میاشت تیره کړي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنس د هندي چارواکو له قوله لیکلی چې وایي دا پریکړه په دې معنی ده چې هندي ځواکونه به په کشمیر کې د کور په کور تلاشي او د یاغیانو له تعقیبه لاس واخلي، خو د یاغیانو احتمالي بریدونو ته به متقابل ځواب ویل سي. حزب المجاهدین چې په کشمیر کې تر ټولو لویه یاغي ډله بلل کېږي، تر اوسه د دې اوربند په اړه څه نه دی ویلي. هندي چارواکو د حزب المجاهدین ډلې چې ټول غړي د کشمیر دي، له 2000 میلادي کال راهیسې په خپلو کې جګړه بنده کړې ده، خو لا هم د دې 10 کلنې لانجې د پایټکۍ نه تر سترګو کېږي. یوازې په 2018 کال کې په کشمیر کې تر 200 ډېر یاغیان او 50 تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي ګوند یو شمېر همکارانو د هغې و د دفاع وزیر په ګډون دا اوربند رد کړی او وایي دا اقدام د یاغیانو د بیا تنظیمېدو زمینه برابروي. په 1940 کال کې د بریتانیا د استعمار له ختمېدو سره د کشمیر سیمه د هند او پاکستان ترمنځ ووېشل شوه او دغه دواړه د اټومي وسلې لرونکي ګاونډیان تر اوسه د هغه لپاره جنګېدلې دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، آیا کله مو په ماشوم ناڅاپي داسې حمله راغلي چې لاس پښې شاخ او سترګې چت ته پاتې وي؟ کله مو فکر کړی چې دا ډول حملې څومره خطرناکې دي؟ نن په همدې اکله غږیږو، موږ سره ډاکټر متولي یونسی دی، نوموړی د ماشومانو او تنکې ځوانانو متخصص ډاکټر دی.
حمله یا اختلاج دا د مختلفو ناروغیو یو عرض ده چې لزیګون نیولې بیا تر 15 کلونو په عمر ماشومانو کې زیاته تر سترګو کېږي. خدا په هر عمر په هر سن کې مسترتل سی په دې وخت کې، یعنی د حمله په وخت کې د ماشوم سترګې چت ته پد کیږي، لاسونه په خیر شخیږي. دغه یو عمومي ډول ده. د حمله نور ډولونه هم شته چې مثلا د ماشوم سترګې رپیږي، مثلا شونډې رپیږي، یو ته منګ وایو چې موزی، یعنی په یو ځای کې، یا عمومي په ټول بدن کې. نو دا یو داسې حالت ده چې په دې کې کېدای شي ماشوم بیهوشه سي، خپل حواس له لاسه ورکړي او شخ پاتې سي. نو دا په ډېرو کورنیو کې لیدل کېږي. دا یوازې د طبي په حالت کې نه، بلکې په نورو ناروغیو کې هم مستر ترې.
اکثرا په کلیو بانډو کې کله چې ماشوم دغسې یو ډول حالت ولري، بیا هغه کورنۍ وایي چې په دې باندې اثر ناس ده او د پیریان لري او د باید مولات بوزو تاویز وخلو په دغه حکله تاسې لسی نګانه څه وایه؟
دا ناروغي په طبابت کې روښانه دلایل یا اسباب یا لاملونه لري. په عمومي ډول سره موږ دغه لاملونه په درې برخو ویشو. یو دا ده چې په دماغ کې یا په مغز کې دغه د وینې جریان ګډوډي. کله چې د وینې جریان په دماغ کې ګډوډ سو په دې حالت کې حمله مسرت لسی. بل دا ده چې په وینه کې د ځینو معدني موادو زیاتوالی یا کموالی هم په دماغ باندې نوړ اغیز کوي او په پایله کې حمله مسرت لسی. مثلا په نس ناسته کې کله چې د بدن اوبه کمیږي له دې کموالی سره د ځینو معدني موادو کمښت هم مسرت لسی، لکه سودیم، پوتاشیم، ګلوکوز او داسې نور. دا چې کله کمیږي هم په دماغ باندې نوړ اغیز کوي او په انسان یا په ماشوم باندې کېدای سي حمله راسي. کله کله په وینه کې د معدني موادو زیاتوالی دا خپله مثلا د شکرې په ناروغۍ کې یا په نور ناروغیو کې دغه زیاتوالی هم په دماغ باندې نوړ اغیز کوي او کېدای سي د حملې سبب سي. درېیم لامل یې خپله په مغز یا په دماغ کې د التهاب منځ ته راتګ ده، مثلا په مننجایټس کې، مثلا په انسفلایټس کې. یعنې دا هغه ناروغي دي چې خپله نه خپله دغه د دماغ غوښه یا دغه نس خپله التهابي کېږي او دا د حملې سبب کېږي.
که څه هم تاسې څه نه څه د دغه حملې په خطرونو باندې خبرې وکړې، که بیا هم داسې وزیر ته وایي چې دغه ډول حمله چې کله په ماشوم راځي او له ده سره د کورنۍ لخوا بې پروایي کېږي، په وخت باندې سي مرکز ته نه رسیږي، دا څومره خطرناک کېدلی سي؟
ډېره ښه ده. دغه د تاسو د مخکنۍ پوښتنې یو برخه رانه پاتې شوه، هغه دا وه چې تاسو ویلې چې دغسې ماشوم چې حمله پرې راځي دا ملا طبي یا تعویز ورته اخلي. ما وویلې چې دغه حمله په طبابت کې واضح لاملونه لري، نو کله چې لامل معلوم ده نو دا درملنه هم لري. نو په همدې خاطر کله چې ماشوم باندې حمله راځي کورنۍ باید کوشش وکړي چې دا یو روغتیایي کارکوونکي یا ډاکټر ته ورسوي، ځکه که چېرته حمله وایو که حمله تر دوو دقیقو پورې هغه خپله له منځه لاړه سي نو دا دومره خطرناکه نه ده. که حمله له دوو دقیقو نه زیاته سي تر لس دقیقو پورې دوام وکړي دا درملنه غواړي، او که چېرته حمله له لس دقیقو نه زیاتېږي دا په راتلونکي کې کېدای شي په مرګي یا داسې یو ناروغي ده چې هغه نو بیا په ټول عمر کې کېدای سي انسان سره ملګري وي. نو که چېرته درملنه ونه شي په وخت او زمان سره ډاکټر ته ماشوم یې نوړ سي بلاخره د مرګیو سبب کیږي، چې دا بیا یو معلولونکې ناروغي ده او په ټول عمر کې کېدای سي انسان سره ملګري.
کله چې ماشوم باندې دغه ډول عملې راځي په خپله د عملې په وخت کې کورنۍ ته څه کول پکار دي، څه ډول مرسته د سره وکړي؟
د کورنۍ غړي باید ورخطا نه سي، دوی باید ماشوم آرام پریږدي، ماشوم ته ټکانونه ورنه کړي، ونه خوري ماشوم، په هغه باندې اوبه پرخ نه کړي، ځکه چې په دې حالت کې باید ماشوم آرام ولري او د ماشوم سر باید یو وړخته داسې مایله کی، یعنی ستونی ستخ سملول د ماشوم دا خطر لري. بل دا که د ماشوم په خوله کې ژاولې یا مثلا خوراکي مواد وي یا کمبل شي وي هغه باید ایسته کی، ځکه چې دا کېدای سي د تنفسي لارو د بندېدو سبب سي. نو په همدې خاطر حتی که چیرته د ماشوم په خوله کې کوم اجنبي یا کوم شی وجود مونه لري ولې د غلاړې د خلې مایات تاکید سي چې د تنفسي لارو د بندښت سبب سي. کچیر ته ماشوم ستونی استخبروتي نو په دې خاطر باید ماشوم په یو اړخ واچي سر یو طرف ته کو کی.
په داسې حالاتو کې معمولا ماشوم ډېر شدید تب عملري د تبې د درجه رټول لپاره څه باید وسی او دا تب به څومره خطرناک ده؟
کله چې تب لوړیږي د لوړ تب مثلا د سانتیګریډ په درجو 8.15 یا 9.6 درجه تب ته، یعنی هغه وخت چې ماشوم په لاس باندې ډیر ګرم احساسي کی ډیر تور وي، په دې حالت کې په ډیره ماشومانو کې حمله منځ ته راځي. نو په دې خاطر چې حمله منځ ته راشي نو د ماشوم تبه باید ټیټه کړئ سي. ټیټول د تبه کېدای سي د مایاتو په ورکولو سره، باید په لاندو ټکر باندې مساج کی. ماشوم ته باید د ډاکټر له توصیه سره سم تبه ضد درمل ورکړئ سي تر څو تبه راکمه سي او په پایله کې حمله منځ ته رانه سي. او یو خبره بلم باید له یادونه باسو، په ځینو ماشومانو کې د کانګو ضد درمل ځینې درمل دا د حملې سبب کی. نو په همدې خاطر باید په خپل سر درمل په ځانګړې توګه د کانګو ضد درمل باید ماشوم ته ورنه کړئ سي.
آیا تاسو د دې کومې پیښې شاید هم یاست چې دغه ډول حملې چې موږ تاسو خبرې ورباندې وکړې ماشوم تر مرګ رسولی؟
ډېرې زیاتې داسې پیښې ما په خپلو سترګو لیدلې او دغه هره ورځ موږ په روغتونونو کې دا پیښې وینو. زموږ په روغتونونو کې که چیرته په یوه څانګه کې درې ماشومان مري نو کېدای سي سړی ووایي چې یو ماشوم خو همدغه د حملې په بهیر کې له منځه ځي، ځکه په مننجایټس کې حمله، په انسفلایټس کې دغه ناروغي د دماغ په دې کې حمله یا په تبه کې حمله ډېری وختونه د اسپیریشن یا د تنفسي لارو د بندیدو سبب کیږي، د اختناق مستر وړي او ماشوم ځای کیږي، د سی پیخ ډیر زیات دي.
کله ستاسو پښتنه کړي بیا د مارګ لامل څو امدا هم لاوه کړي کورنۍ بي پروايي بیا خپل سر درملنه کړي یا په وخت ډاکټر ته رسولای ډیر لامل څه کیدلی شي؟
ډیر لاملونه تاخير یا ځنډ د ماشوم پر سوالو کې روښتون ته یا ډاکټر ته، ځکه د حمله ضد درمل موږ داسې دوا لرو چې د ورید لارې او حتی د مقد لارې ماشوم ته په بیړې سره ورکول کیږي، ځکه د حمله په وخت درملنه د ماشوم ژوند او مړینې سرنوشت ټاکي.
نو په داسې حالات کې تاسو کورنۍ ته څه لارښوونه لرئ کله چې خدای مکړه ماشوم همدغسې به حملې سره مخ کیږي څه وکړي؟
هر کورنۍ باید په دې وپوهیږي چې زما ډیر نږدې روغتیایي مرکز چیرته واقع ده، یا ډیر نږدې روغتیایي کارکوونکی زما تر زما په گاوند کې کوم ځای کې، ځکه که په دې باندې وپوهیږي د هر ناروغۍ په ترڅ کې په ځانګړې توګه د حملې په وخت کې کېدای سي ماشوم یا ناروغ همغلته ورسوي او په وخت او زمانه درملنه وسي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب، خیر
اوسئ. تاسو هم ډیر مننه، بریالي اوسئ.
قدرمنه دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر متولي یونسي خبرې واوریدې. د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډ همکاري جوړیږي.
کور کله
عزتمند اوریدونکو سلام، آیا تاسو په خپل کورنۍ کې بیکار لرئ؟
بله، د سیند نخنه خو ځکه لرو چې کورن زمنګ ورور وراره اوخه ماما زوی کاکا زوی هغه په الحال دولس ډیر لس کسان لسان سره ته په کور کې ناستي، چې د هغو سرنوشت او د هغو بیکاری ګورو مند دا به ست تشویش تر.
بیکاری کورنۍ او ټولنې ته کوم ستونزې پیښوي؟
ټولنه ته خامخا مشکلات جوړیږي، سړی چې بیکاره سو خامخا یو غلا یو اختطاف یا یو قتل باندې لاس پورې کوي، یا هیڅ نه یا نشه یي توکو یا مخدره موادو باندې مخه کوي، او کور کلی کې زده بیکاره ګرځي په کوڅو کې. زیاتره خلک تانه ورکی چې مثلا تا تعلیم او تا تحصیل وکړي.
دا درېمې درجه هوادونو اکثره کورنۍ له بیکاری ځوریږي. دا بیکاری د دوی کورنۍ او چاپیریال څومره زیانمنوي او حل لارې چارې څه دي؟ پانننۍ خبرونه کې مو همدا موضوع چیړلې. زماریم توخیم او تاسو ته د کور کلی خبرونه وړاندې کوم. هیله ده تر پایا را سره مال هوسی. بیکاری په ټولنه کې د بدمرغۍ او بې برخې توب سبب ګرځي، ځکه چې که خلک د ژوندانه د پرمخ بیولو او د هغه د اړتیا وړ شیانو د موندلو لپاره کار ونه کړي، هرومرو له ستونزو سره مخ کیږي. ځکه خو اکثره وایي چې له بیکاره خدای بیزاره، یا بیکاری د وو ناروغیو مور ده. د افغاني ټولنې په اکثره کورونو کې بیکاره اشخاص شته چې په کورنۍ کې منفي اغیزې ښیندلي. د لغمان اوسیدونکی مولوي رضوان الله وایي چې په کورنۍ کې بیکاره اشخاص زیات دي.
بله، د سیند نخنه خو ځکه لرو چې موږ د دینا دوه درې کاله وړاندې څلور کاله وړاندې موږ فارغین ورکړي دي. د کور زمونږ ورور وراره اوخه ماما زوی کاکا زوی هغه په الحال دولس ډیر لس کسان لسان سره ته په کور کې ناستي، چې د هغو سرنوشت او د هغو بیکاري ګورو مند هغه ته داسې یو نالوست سړی په سیر باندې په چوک کې ولاړ ده. هغه کار کوي، هغه سیمنٹ پورته کوي، هغه شګه پورته کوي. د هغو حل چې دا روان محصلین چې په درس په جریان کې دي، دوی ګوري د دې په زده کړو باندې ډیر بد تاثیر کړی. زمونږ په حال پر روانې بد تاثیر کړی، د کورنۍ پر روانې بد تاثیر کړی، داسې بد تاثیر کړی حتی موږ یې هیجاني کړو چې اوس موږ دې سره څه وکړو. که دا فارغېږي هم د پندغه سرنوشت په منګه د ډیرو ستونزو سره مخامخ. هر شپه چې دی کله د کار نه ستړي راځي، دی لاس په تڼا کې ګریوان شکېدلی، په خیرن په بد حال هغه محصل چې هغه په دې توقع باندې زه به د دولت یو مهم غړی سم، د دې لپاره مې تعلیم کړی ده، د ولس دپاره یو مهم شخص وګرځم خدمت دپاره، چې بیرته کله راځي ګوري چې هغه مور سره جنګ کوي، ورور سره جنګ کوي، موږ ورته خفه یو. نو دغه ډیر بد ستونزه ده.
نعیم امیری بیا هغه ځوان دی چې د حقوقو له پوهنځي څخه فارغ شوی. هغه وایي هر ادارې ته چې ځي ورنه د کاري تجربې پوښتنه کوي. نوموړی وایي
د لسانس په کچه له حقوقونه فارغ یم او اوس بیکاره بیروزګاره په کلو بانډو کې ګرځم، کار راته نه پیدا کی. تقریبا درې کاله کېږي چې ماته زمينه د کار نه پیدا کی. اکثریت ځای ته زما بستونه اعلانېږي، زما فرما اخلم خانه پوری کوم او یا ځینې دا خبرې دي چې موږ تر اوسه کس نه ده په کار. ډېره مراجعه مې کړې تقریبا هر ځای ته چې زما هر نهاد ته نور ځای ستړی شوی یم. زه واقعا ډېر ستړی شوی یم. حتی دا کله کله وایم چې دا تحصیل ما نه وای کړی، یوه ریډۍ مې وای او په هغې مې بعضې شیان خرڅولی، نه بل هر څه نه ومه. اما تاسو وګورئ شپاړس کاله ما تحصیل کړی، زه داسې یو غریب بې کورنۍ نه یم چې په ډېرو کمو پیسو باندې حتی لږ هم تېرې کړي. موږ نن تحصیل کړی تو چې موږ ته به په دولت کې کار پیدا شي، زمینه د کار پیدا، اما څوک زموږ غږ نه و. دا ډېره اغېزه کړي. زه چې کله کور ته ځم نو ټولو ته ګورم، ټول ناخوالې دي. حتی ماته کله کله وایي چې تا باید تحصیل نه وای کړی، نن د یو ریډۍ وای، په نورو برخو کې د یاد یو کسب زده کړی وای، نن به موږ بهتره وو. نن زه څه وکړم چې تا شپاړس کاله تحصیل کړی، که موري که پلاري که خوري، ټول ماته دا خبره کوي.
نوموړی زیاتوي چې کله ناکله احساساتي شي او غواړي چې خپل ټول اسناد له منځه یوسي او په بازار کې د یو نالوستي انسان په ډول شاقه کارونو ته مخه کړي. بلخوا قادر هم له بیکاری ساټه کوي او وایي بیکاری ورته نه یوازې دا چې اقتصادي ستونزې پیدا کړي، بلکې په کورنۍ کې یې هم ګڼ جنجالونه رامنځته کړي دي.
زه په دیارلس سوه شپږ نوي کال کې فارغ یم، انجینري نه فارغ یم، سیول څانګې تقریبا دا د څه کم یو کال کېږي. زه په دې جستجو کې یم چې تر څو ځان ته یوه ښه وظیفه پیدا کړم او خپل آینده. دلته د وظیفو ته نیولو پروسه دا هم شفافه نه ده، زیات جای واسطو ډېر مهم دي چې تالته ستولری تا تر څو پکار وګماري. او البته کېدای شي د رشوت موضوع هم ماته څومره معلومات کیږي، نو هغه د واسطو موضوع زیاته ده. ولا بیکاری ډیر بد شي چې یو کس شپاړس کاله تعلیم وکړي او وروسته له هغه نه داسې یو کار شروع کوي چې هغه د غله شان سره نه ښایي، نو دا ډیره سخته خبره ده. بالاخره ځوانان دې ته مجبوره کیږي چې خارج ته لاړ شي، دلته وطن کې د نورو کارونو هم زمینه نه ده برابر.
دی وایي چې بیکاري د کورنۍ سربیره په بیکاره انسان منفي رواني اغېزې کیندي، نو اړینه ده چې د بیکارۍ مخه ونیول شي. د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو وزارت کارکوونکی اجمل بیا وایي چې ګڼ داسې بیکاره ځوانان یې لیدلي چې نشه یي توکو ته یې مخه کړې ده. دا چې بیکاري په ټولنه کې کومې منفي اغېزې کیندي هغه یې په اړه وایي.
نو ټولنې ته خامخا مشکلات جوړېږي. سړی چې بیکاره سو خامخا یو غلا، یو اختطاف، یا یو قتل باندې لاس پورې کوي، یا که هېڅ نه سي هغه نشه یي توکو یا مخدره موادو باندې مخه کوي. او بل په کور کلي کې چې دی بیکاره ګرځي، په هغه کوڅو کې زیاتره خلک تانه ورکي چې مثلا تا تعلیم وکړه، تا تحصیل وکړه، وروره ته څه کوې. هغه که یو سړی دوه کسه په خپل منځ کې غږي، دی که تر خوا پورې تېرېږي هم ده باندې یو بده اغېزه کوي. که هغه په هر موضوع په هره باره کې خبرې کوي، خو دی ځان ته راړي، یعنې دغه حتمن زما په باره کې غږېږي، زما تعلیم وکړه، تحصیل وکړه، اوس بیکار یم په دې.
د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون دروا پوهنې د برخې استاد پوهنیار شرف الدین عظیمی بیا وایي چې بیکاري انسان ته په رواني لحاظ لویه صدمه رسوي. دی وایي چې اکثره وخت بیکاري انسان په ځان بې باوره کوي او عقده یې برخورد ته اړ کوي.
اول خو باید دونه وکړمه چې هر بیکار ځوان، بیکار پیغله، په دې معنا ده چې د دې په وړاندې هغه موخې، هغه اهداف چې ده ټاکلي وو یا دې ټاکلي وو، هغه متاسفانه اوس د هغو موخو، د هغو کارونو په وړاندې خنډ په اصطلاح پیدا شوی ده. د هر انسان لپاره چې په مخ کې مانع پیدا شي، هغه ته څو موارد پیدا کیږي. اول خو موږ یو څه لرو سرکوبۍ په نامه. هر هغه ځوان چې بیکاری سرکوبه کیږي، هغه معمولا یو ډول په ژور خپګان اخلي. بیکاری کنه، ذهن هیڅ برنامه نه لري. هر هغه ذهن چې برنامه ونه لري، پلان نه لري، پخوانی عادتونه، بد فکرونه او بد کړنې ورته راځي او دای رامحصره کوي او د باندې ارڅ هغه څه چې غوی غوړي پکې. کورنۍ کې چې ځوانان بیکاره دي، الکان بیکار دي، نجونې بیکاره دي، معمولا برنامه کیک، یعنی ډیرې سوء تفاهمونه، ډیرې نزاګانې، ډیرې کشمکشونه، ډیرې شخړې، ډیرې تاوتریخوالی، ډیر زینی تاروزونه، ډیرې بی پلان ودونه، ډیرې نامشروع اړیکی، ډیرې وابستګۍ، ډیرې عاطفي ستونزې له مور سره، له پلار سره، ډیرې د اولادو په اړوند او د کورنۍ په اړوند بد تعبیر. او کله چې یو ناسالمه، یو خپګن لرونکی، یو بی هدفه، بی پلانه، بیکاره غړی ټولنې ته راځي، نو واضح خبره ده چې د ټولنې په ولی او بار، د ټولنې لپاره یو جبر، د ټولنې لپاره یو مسله، یو دغدغه، یو درد. معمولا په دې برخه کې کورنۍ ډیر نقش لري. هر هغه کورنۍ چې بیکاره شخص لري، په یوه دې چې هغه توهین کی، تحقیر کی، سپکی کی، ویننګی یا په اصطلاح پیغور ورکی، خه خبر ده چې د ملاتړ وکي، د امیدواری ورکی، د سپورټ یا په اصطلاح حمایت کی، ملاتړ کی، مختلفو ځایونو کې مصروف درغه وخت پورې زده کار نه لري، پیسې نه لري، تر څو دا وکولای شي چې ښه کار پیدا کړي. ډیر ځله ډیری خلک له بیکاری نه نه زوریږي لدې زوریږي چې کورنۍ ټکۍ سپکۍ توهینۍ تحقیرۍ او د یو ډول خودکمبینه کیږي د حقارت احساس پیدا کوي او دا چې به پیشرفت وکړي پرمختګ وکړي ځان وست
د په خبره چې کوښښ باید وشي چې په کورنیو کې له بیکاره کسانو سره ښه چلند وشي دا ځکه چې په دا ډول چلند سره د بیکارۍ حس کمزوری کیږي د افغانستان د کار ټولنیزو چارو او شهدا او معلولینو وزارت ویان مطیب الله احمد زی وایي په افغانستان کې د بیکارۍ کچه لوړه ده دا چې په دغه برخه کې څه شوي دي مرکه مو ورسره کړې ورزو هاوري
پوسنه شرایطو کې البته د بیکارانو شمیر کمک تاوت
وګوري افغانستان هغه سیو ټولنه ده چې مونږه اقتصادي په لور ډیر زیانونه لیدلې دي او لډیر وګدې مودیر په دې خوات چې مونږه هغه نامرې په افغانستان کې دوام لري د دې پایښ شو د ستو پر مونږ چې هغه کوم ټکي ته سبا د مونږه مخکې د رسیدلې وي تر اوسه نه رسیدلې لا تاسو په هم نیمګړتیاوي پاتې دي په دا اوس هم د پنګولې لپاره زمینی نه دي برابرې کړي زمکه موضوع ده کړي د برېښنا موضوع ده کړي مالی او د ټکس موضوع ده ټول ستونزې موجود دي همدا به شوه چې موږ دا مهال په خپل ټولنې کې یو شاله نه میلیونه وګړي موږ مطلق بیکار ولرو لبل خو نه موږ هر کال د شاخو 300,000 تازه کسانو څخه کار ور کسان دي دوی د کار بازار ته ارزه کیږي دا هم د اندېښنې وړ موضوع ده کله دی یو شاله نه میلیون ته پامونه سي لبل په لور موږ خپل هغه کسانو باندې غوي په پردي ملکونو کې لکه مخسن دوه کومډي هیوادونو چې ایران او پاکستان په دې ځکه دوی مهاجر پروت دي کله دوی موږ مخته وي ونه کو زه فکر کوم سر ډیر یو لوی بحران سره موږ مخابس کوي
تر اوسه پورې کوم زمينه او کوم شرایط مساعد شوی دی البته کارکونکو ته چې په کار ګمارل شوی دی
ډیر مهمه خبر ده چې د افغانستان حکومت یو قوي هوډ لري د دې لپاره چې موږ باید دغه بیکاری لمنځه یوسو کڅنګ چې تاسو له 2013 کال نه را په دې خو ک نظر واچوي وګوري موږ د ډیر لوی بحران مخنیوي کړی دا چې اوس مهال موږ یو شر نه میلیونه وګړي موږ بیکار لرو بل اخوانه موږ په دوه کلونو کې د 2 میلیونه وګړو د مهاجرینو د راتک شاهد وو دا خپل هم دوی سره وځي لیکن اوس مهال موږ یو شر نه میلیونه وګړي موږ بیکار لرو یعنی دا په شکل دی اشکال سره دا تنظیم سیوی دی او دا دوی ته کارمندونه سوي ده
خپل مازه سپ موږ ځینې کورنۍ سره مرکه کړی ځین ځوانان سره البته او سره دوی وایي چې موږ د پلمونه پلاس لرو سره لې چې با سواد یو او لسانس یو بل اخره حتی ماستری هم لرو خو موږ ته کار زمينه نه مسایدي او موږ ته زیاتره وخت د سویل کې چې تجربه کاری دغه موضوع څومره البته په نظر کې نیول شوی ده په سنوي شرایطو کې او دغه ستونزې د حل لپاره څه کوي تاسو
د تاسو سره مانه مت سره اختیار سره هم از موږ ډیش می د ځوانان سره وی لوړ ځکه لري هي کاری تجربه لري لیکن اوس مهال بیکار دي د دوی لپاره خو فرصتونه په خپل دین د اوس دولت کې هم مرتمه هي سوي دي چې دوی عزت نه غوښتنه کوم چې لطفا لږ فرصتونه دوی استفاده وکړي اصلاحات د کمیسیون ته دوی کوار شي په ځای کې دوی لپاره خو فرصتونه اعلان ته ورکول سوي دي دوی دغه خو فرصت نه باید ښه استفاده وکړي زما غوښتنه د دې ځوانانو ده چې لطفا د دې هغه توقعات خپل لوړ نه وړي هغه خپل حد او هغه کوم شې چې دوی هغه د تجربه او د زده کړې سره برابر دي په هغه حد پر دوی لار یو پوزیشن انتخاب کی نه دا چې دوی ډېر یو لوړ پوزیشن ځان انتخاب کی او بیا هم دوی رد کیږي او بیا هم ناهیلی کیږي او بیا به وایي چې زه بیا هم رد شوم یا می څوک نه پیژندل یا می مثلا واسطه نه درلودل یا هم پیسې می چاته ورنکړي دا شان مسائل په تیرو کلونو کې دا مسائل ډېر زیات وو یعنی روابط او موضوع ته دی او خاصه پاملرنه کیدله خوشبختانه زویم چې اوس مهال دا برخه لمنځه نه ده تللې اوس هم موجوده ده لیکن په یو کم حد کې دا مسله د روابط لمنځه تللې ده هله من دې ته چې ځوانان له دغه فرصت نه کاګل
درنه ویډیو په دې امید چې په خپل ټولنه او هواد کې یو غړی هم بیچاره ولرو خپل خبرونه پای ته رسو تر بیا چې په بل خبرونه کې ستاسو په حضور کې حاضری کو تاسو ټول په لوی الله سپارو الله مو مل شه خو وخت لري
زما په خپل با فریادونه نوې خو پسینا کې مې دردونه نوې اے زما په خپل با فریادونه نوې خو پسینا کې مې دردونه نوې هے خو پسینا کې مې دردونه نوې
لا بخوب نا کول ما بهم کولا اوش بخوب نا کول های ما بهم تولا اوش بخوب نا کول ما بهم کولا اوش بخوب نا کول کم بزر کبھی تا ہو نا نوے پسینا کم دردونا نوے پسینا کم دردونا نوے
خود پجون کی مسازو نانوے